مشال ریډیو ته یو واری بیا په خیر راغلی. په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. مليحه امیرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبري سات کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه واورئ. خو د هر څه له مخې به د دې سات تازه خبرونه واورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي تاسو لپاره راوړي دي.
تر هر څه وړاندې د مهم خبرونو سرټکی. د بلوچستان په کوټه ښار کې ناڅرګند وسلوالو 42 شیعه مسلکي هزارګان وژل دي. په پاکستان کې د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد مظاهرې روانې دي. او د امریکا درې ساينس پوهانو د فزیکس په څانګه کې د 2018 کال نوبل انعام ګټلی دی. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان په کوټه ښار کې ناڅرګند وسلوالو نن پر یو بس ډز کړی دی چې په ترڅ کې 42 شیعه هزارګان وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. د شالکوټ پولیس سټیشن ایس ایچ او محمد ریاض مشال رادیو ته وویل چې دا بس د کریانی روډ څخه د هزارګنج پر روډ روانو چې ناڅرګند وسلوالو ډز پر وکړي.
بس جو تھی نا یہ لوکل مزدا ہے سواریاں والا ہے ہزار گنجی کے لیے روانہ ہوتا ہے لنی مندر ہی
دا مزدا ڈولا لوکل بس تھی په دې کې عام خلک ځي د هزارګنج خواته. زموږ د اطلاع مطابق په روان بس باندې ډزې سویری او په دې کې 42 تنه وجل سوي او اته نور ژوبل دي. مړی او ژوبل کسان یې بولان میډیکل روغتون او سی ایم ایچ ته منتقل کړي.
د پولیس په وینا په پیښه کې وجل سوي ټول کسان د شیعه فرقې له هزاره قبیلې سره تعلق لري. تر پیښو وروسته پاریدلی مظاهره چان لوی لار تراوتل او پر سړکونه یې ټایرونه وسوځول. دوی د حکومت پر ضد هم ناری وهلې. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي دي په دې شرط به له وسلوالو ډلو سره خبرې اترې وکړي چې هغوی وسله پر مځکه کښېږدي او د حکومت واک ومني. تېر ورځ د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ په غونډه کې سینیر وزیر بشیر بلور وویل چې تر دې وړاندې هم هغوی د سوات له طالبانو سره د خبرو اترو هڅه کړې وه خو وسلوال له سو پرېکړو څخه په شا شوه.
دا کوم موږ ته څه غواړي نظامي در غواړي ورکو شریعت غواړي ورکو اگریمنٹ اف ساينس موږ ورسره خبرې کړو کله وینم منل یا صوفي محمد صاحب سره موږ خبرې وکړو تاسو یو لیدل چې هغه ګراسي ګرون کې سو ویلا پاکستان نه دا پاکستان حکومت بنم نه د دې عین منم نه سپریم کورټ منم.
یاد دی وی چې څو ورځې وړاندې هم د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو په غونډه کې دا پریکړه شوې وه چې د هیواد دننه به د خپل خلکو سره د سولې لپاره خبرې اترې کوي. د پاکستان په زیاتره شهرونو کې د لوډ شیډنګ په ضد مظاهرې روانې دي. د زمر د خبريالو وینا سره سم د تیرو درو ورځو راهیسې د مظاهرو پر مهال ځای پر ځای بلوګرو مظاهره چانو د بجلی ورکوونکو ادارو دفترونه سوځولې دي. دا ډول د پولیسو لخوا پر مظاهره چانو تشدد شوی او یو شمیر یې نیولې هم دي. په ګوزره والا کې مظاهره چانو د سرکاري امبولانسونو په ګډون یو شمیر ګاډو ته اور راچولې دي او پر دوو بینکونو یې حمله کړې ده. بلخوا بیا تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توانۍ په اړه یوې غونډې ته د وینا کولو پر مهال ویلي وه چې په هیواد کې به د بجلی د لوډ شیډنګ مسله په راتلونکو دوو ورځو کې حل کړل شي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د هند په دورځني سفر نوې ډیلی ته رسیدلی دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې له پاکستان سره د افغانستان اړیکې ترنګلې شوي دي. خو د ولسمشر کرزی ویاند حامد علمی مشال رادیو ته ویلي چې دا سفر ډیره موده مخکې پلان شوی وو او د اوسنیو ترنګلتیاو سره هیڅ اړه نه لري. افغان ولسمشر به د خپل سفر پر مهال د هند له وزیر اعظم منموهن سنگ، د بهرنیو چارو له وزیر اس ام کرشنا او د هند د نورو مهمو چارواکو سره خبرې کوي. هیله څرګندیږي چې ولسمشر به په نوې ډیلي کې په ابزرور ریسرچ سینټر کې د افغانستان پر امنیت او د دغه هیواد پر نور مسلو هم خبرې وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویل دی چې دوی پاکستان په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ باله، خو د دوی په خبره پاکستان د سولې خبرو ته هیڅ مثبت ځواب نه دی ویلي او له افغانستان سره دوه ګونې لوبه کوي. نوموړي دا څرګندونې تېره شپه په کابل کې په خپل ټلویزیوني وینا کې وکړي.
ورانیو بدبختیو او مصائبو سره سره چې زموږ د هیواد او پاکستان ملي ټینګ کړی ده، د افغانستان په وړاندې دوه ګونې لوبه او له تروریزم څخه د وسیلې په توګه استفاده دوام لري. د پاکستان اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د سولې او امنیت د تامین په برخه کې له موږ سره همکاري نه ده کړې. زموږ لپاره د تاسف وړ خبر.
د ولسمشر کرزی دا څرګندونې تر هغه وروسته مخې ته راغلي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی د روانې میاشتې پر شلمه نیټه په کابل کې په یوه ځانمرګي برید کې ووژل سو. افغان چارواکي وایي چې ربانی د وسلوالو طالبانو لخوا د پاکستان په وینا وژل سوی او د نوموړي د وژنې پلان هم په کوټه کې تیار سوی وو، خو پاکستان دا تورنه ردوي. د بخښنې نړیوالې ادارې ویلي چې د شام په سفارتونو کې چارواکي په منظمه توګه حکومت مخالفه بهر میشت شامیان ځوروي. په لندن کې میشت دغه نړیوالې ادارې ویلي دوی په اتو هیوادونو برتانیا، کناډا، چیلی، فرانس، جرمني، سپین، سویډن او امریکا کې دا ډول څه باندې دیش فعالین په ګوته کړي دي. ادارې پر کوربه هیوادونو ژغ کړي چې د شام د هغو سفارتونو په ضد ګامونه پورته کړي چې د خلکو په ځورولو کې ککړ دي او د بهر میشتو شامیانو ژغورنه دې هم وکړي. د امریکا درو ساینسپوهانو ساول پرل موټر، برین شمیت او ادم ریس د فزیکس په څانګه کې د 2018 کال نوبل انعام ګټلی دی. دوی دا موندلې وه چې د کائنات لویدل او پراخیدل مخ په زیاتېدو دي. په تیر وختونو کې ساینسپوهانو فکر کاوه چې کائنات نور نه پراخیږي، خو دوی هغه نظریه ناسمه وګرځول. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې احمد شاه اعظمي تاسو ته وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا رپورټونه هم واوري. په کوټه کې د هزاره قبیلې سره تعلق لرونکو خلکو باندې وسلوالو برید کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تیره ورځ د قومي اسمبلی غونډه کې ویلي د پاکستان خارجه پالیسي پوز نه جوړوي. د قانون پخوانی وزیر افتخار ګیلانی وایي
فوج مرضی نه بغیر یو خارجه پالیسی اوس کوم دا حکومت د دین نه جوړ کړو. نو پرې څومره پالیسی نه جوړ شوی دي. نن سبا خارجه پالیسی هم دکړه د افغانستان سره جنگ جګړې روانې دي.
دا چې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو کې کړکیچ ته او سترهګرۍ جګړې په لړ کې د القاعده پر ځای زیاته حقانی شبکه یادېږي. د سیمې د چارو کارپو سمی یوسف زئی په دې اړه وایي
زما په خیال یو شمېر کسان دا فکر کوي چې امریکا وروسته لدی چې په دې پوښوا چې القاعده په سیمه کې خورا زیاته ځپل شوې ده، نو دوی اوس پاکستان باندې د حقانی د حل مطالب فشار زیات کړو.
په ملک کې د لوډ شیډنګ له وجې خلک د ستونزو سره مخامخ دي. د خیبر ایجنسی یو اوسیدونکی وایي
صحیح ده چې په ټول پاکستان کې لوډ شیډنګ دی، خو په لوارګي کې په لنډی کوتل تحصیل کې لوډ شیډنګ سچ بجلی سره شته نه، څلورش ګنټې بجلی نه.
دا او نور په مشال ریډیو کې اوریدلې مهیره وایي. تاسو مشال ریډیو اورئ. په کوټه کې په بس کې سپاره په هزاره خلکو نامعلومه وسلوالو ډزې کړې دي چې پکې خواوشا یو ویشت خلکو ته مجوب له اوښتې ده. د پیښې وروسته د هزاره قبیلې سره تعلق لرونکو د کوټه په بیلابیل سیمو کې احتجاج کړی دی. د مشال ریډیو همکار خدای نو ناصر د دینه خبروي.
د کوټې د غربي بایپاس د سردار کاریز په سیمه کې نامعلومه کسانو په یو لوکل بس ډزې کړې چې په ترڅ کې دیار لستنه وژل سوي او اته نور ژوبل دي. د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا خبريالانو ته په لیژل سبيو موبایل پیغامونو کې ویل سوي وسلوالو کسانو لوکل بس درولې، ټول د هزاره قبيله وګړي کښته کړي او بیا یې پرې ډزې کړي دي. خو د پولیسو د شالکوټ تانه مشر ریاض بیا مشال ته ویل ډزې په روان بس سوي دي.
بس جو تینه یې لوکل مزدا ہے، سواریاں والا ہے، کارکنجی کے لیے روانہ ہوتا ہے، نہیں مندر
دا مزدا ډوله لوکل بس دی. په دې کې عام خلک ځي د هزارګنجې خواته. زموږ د اطلاع مطابق په روان بس باندې ډزې سوي دي او په دې کې دیار لستنه وژل سوي او اته نور ژوبل دي. مړي او ژوبل کسان یې بولان میډیکل روغتون او سی ایم ایچ ته منتقل کړي. تر پیښو وروسته د هزاره قبیلې وګړو د کوټې په بیل بیل سیمو کې په احتجاج لاس پورې کړی. ځینې لویې لارې د موټرو پر مخ تړلې او د پولیسو په وینا همدې بس ته چې پکې پیښه شوې پارېدلو خلکو اور ورته کړی. د کوټې د پولیسو د مشر یا آی جی د دفتر مخې ته ګڼ شمېر ځوانانو او د شدینه کالج زده کوونکو لاریون وکړ او د وزیر اعظم ګیلانی او صدر زرداری پر ضد یې شعارونه ورکړل.
مرداباد، 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 مرداباد،
په همدې لاریون کې یواز د کوون کې چې نرګس علی نومیده مشال ته د خپل احتجاج په حق له څه داسې وویل.
I want to say that we are a very peaceful people. We have not done anything to any people. But
زه غواړم چې وایم چې موږ ډېر پر امن خلک یو. موږ له هیڅ چا سره هیڅ هم کړی نه دی، لیکن له 2003 یا 2004 څخه تر هغه موږ وژنې. زه باید ووایم چې دا زموږ اوله، دومه یا دریمه ورځ نه ده چې هدف کیږو. تاسو ته معلومه ده چې موږ هر ورځ د خپلو ځوانانو مړی خاورو ته سپارو. اوس زموږ په هایدرو کې ځای نسته. موږ له حکومت څخه خواست کوه چې موږ ته دې د هایدرې لپاره نور ځای راکړي چې موږ خپل مړی پکې پټ کړو. د یادولو وړ ده چې په تیرو 14 ورځو کې د هزاره قبیلې او اهل تشیع شاوخوا 46 تنه په بیلبیل هدفي وژنو کې وژل شوي. د تیرو ټولو پیښو پلان لشکرې جنګوي قبوله کړې، خو د نننۍ پیښې مسؤلیت د ریپورټ تر بشپړېدو چا لا هم قبول نه کړ. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
دا پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تیر ماښام د کامی اسمبلی په غونډه کې ویلي دي چې د پاکستان خارجه پالیسي د ولس لخوا منتخب کړل شوی غړي جوړوي نه چې پوځ. او ملک چې دا وخت توانایي کوم بحران روان دی، په دې قابو موندلو لپاره موږ د امریکا نه هم د مرستو غوښتنه کړې وه. په دې اړه د احمد الله دا رپورټ دی.
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی چې امریکې ته مو په ډاګه کړې ده چې یو طرفه کاروایی به نوره برداشت نه کړي. تیر ماښام قومي اسمبلی اجلاس ته وینا کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې زه ایوان ته یقین دهانی ورکوم چې بجلی دا مسله به ډېر زر حل کړی شي، او دې لړ کې موږ امریکې سره هم خبرې کړې وې چې تاسو د نیوکلیر ټیکنالوژۍ معاهده هند سره کړې ده، ولې د دې زیات ضرورت پاکستان ته دی؟ وزیر اعظم وویل چې امریکې ته به چېرې هم په پاکستان کې د یو طرفه کاروایی کولو اجازه ورنه کړو.
نن زه پارلیمان په اعتماد کې اخلم چې کله امریکایي وزیر خارجه هیلری کلنټن پاکستان ته په دوره راغلې وه، نو ما ورته په ډاګه کړه چې راتلونکي کې به انتخابات طرز آپریشن مونږ کله هم برداشت نه کړو. پاتې شوه د توانایي د بحران خبره. نو کال 2009 کې ما امریکایي حکومت سره خبره کړې وه چې پاکستان کې د بجلی ډیر کموت دی، او که تاسو مونږ سره ملګرتیا ساتل غواړئ نو پاکستان ولس ته دا غټه مسله ده بجلی ده، دې لړ کې تاسو زمونږ مرستې وکړئ.
وزیر اعظم زیاته کړه چې دا خبرې کېږي چې زمونږ خارجه پالیسی فوج جوړوي، خو چې کله پارلمان د خارجه پالیسی جاج واخلي نو د دینه به دا خبره په ډاګه شي چې دا پالیسی پارلمان جوړوي، د ولس منتخب کړی شوی غړي جوړوي، نه چې زمنګ فوج. د وزیر اعظم د دې بیان پترس کې د قانون په خوانه وفاقي وزیر افتخار ګیلانی وایي چې د اولی ورځې نه د ملک خارجه پالیسی زمنګ فوج جوړوي، او په کار دا چې وزیر اعظم د ملک ولس د حقیقت نه خبر کړي.
وزیر اعظم قریب څه خبر ده؟ کومه خبره کړې ده؟ یا غسر ز اختیاري لای پی سی اوسه کزه و ما بوته لی پی ته خپکه ګما دا وزرداری کې نه وزر سره مخبري او کوم سره فوجان کې نه. یو طرف نه خو فوج ده، بل طرف ده وزرداری ده. فوج مرزینه بغیر یو خارجه پالیسی اوس کوم دا حکومت د دین نه یو کړو سره پورې سره پالیسی نه جوړ شي وی نن سبا خارجه پالیسی هم دا کړه چې د افغانستان سره مو جنگ جګړه روانې دي، نو دا خارجه پالیسی خو بالکل فوج جوړ کړی ده. د خبره کولو شک نشته.
افتخار ګلانی زیاته کړه چې هر کله د دې ملک خارجه پالیسی منتخب حکومت جوړول شروع کړه نو گاونډي ملکونو سره به زمونږ تعلقاتو کې تر ډیره حده بهتري راشي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
آل پارټیز کانفرنس کې د یو ځای کې ناستو وروسته سیاستدانانو په یو بل یو واري بیا د تورونو لګولو سلسله شروع کړې ده، خو د سیاسي چارو کارپوهانو دا وینا ده چې د دوی په یو بل تورونه د ولس لپاره نه، بلکې د خپلو سیاسي ګټو لپاره لګوي، او دا هم چې انتخابات نږدې دي. نور تفصیل د سیرت زهیر په رپورټ کې.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف ویلی دی چې د سو واری مخ کې هم ویلی دی چې د پاکستان پیپلز پارټي حکومت په ولسی مسلو حل کولو کې ناکام شوې ده، او صدر آصف علي زرداری د دې ملک لپاره خطر ګرځېدلې ده.
بات کرتے ہیں پاکستان کی سوورنٹی، پاکستان کی سیلف ریسپیکٹ، کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں آپ؟
تو کم اخلو دے دا پاکستان دا خود مختاری او خپلواکی خبری کوي، او دا پاکستان دا احترام خبری کوي. چی دے پخپلا کچکول گرزوی او دا یو ڈالر خیرات غواڑی، نو سنگ با خپلواکی دے ملک کے راشی. نو زدہ وائم چې صدر آصف علی زرداری د دې ملک او جمهوریت لپاره اوس یو غټ خطر جوړ شوی دی.
د نواز شریف د دې خبرو پترس کې وفاقي وزیر اطلاعات فردوس اشکوان وویل چې نواز شریف په خپل دور حکومت کې ولس ته سور کړی دی چې په موجوده حکومت ټکونه کوي.
میاں صاحب اپنے مجلس عاملہ کے اجلاس میں سود کنارے بہانے کا پاکستان کے اندر جو اپنے دور حکومت میں کرے خاص کیا.
میاں صاحب د خپل مجلس عاملہ په غونډه کې خپل دور حکومت کې چې د پیو د ولو بیلو کوم ذکر وکړو، تاسو لږ شاته وخت لاړ شئ. په کال 1999 کې د هغه وخت چیف آف آرمی سٹاف چې کوم خطاب کړی وو، او په خطاب کې د نواز شریف پر ضد چې کوم چارج شیټ یا الزامات وو، هغه د هم چرته میډیا اولس ته وښیي. په یو وخت کې د دې ملک د معیشت څه صورت حال وو، څومره حالات خراب وو، او هم په دغه وجه غیر جمهوری قوت راغی او حکومت یې ترلاسه کړو.
کله چې مشال ریډیو د دوی دواړو دا خبرې سیاسي او د بهرنیو چارو تزیه نکار ډاکټر رسول بخش رئیس مخې ته کېښودې، نو نوموړي پرې خپل دریځ صدا سے ښکاره کړو.
ملک کے جو مسائل ہیں اس وقت، جس کی وجہ سے کہ عوام سارے پاکستان میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں.
د ملک چدا وخت کومې مسلې دي چې لکه بلې اولس سړکونو ته راوتلې دي؟ مرکزی حکومت اولسی مسلې حل کولو کې ناکامه شوی دی، او نواز شریف دا غنیمت ګڼي او د دې مسلو نه فائده اوچتولو لپاره، او هغه هم د دې اولس سره ملګری شوی دی، او نواز شریف د دې په ذریعه د اولس زړونو کې ځای پیدا کول غواړي.
خبریال او تزیه نگار خورش کټک فکر لري چې ټول ټاکنې رانږدې دي، او د نواز شریف په شمول ټول سیاسي ګوندونه به په یو بل داسې تورنه لګوي.
سیاسی جماعتونه چې دی په یو بل باندې به پر راتلونکي وخت کې داسې نور تورونم لګی. دا خبره دا نواز شریف صاحب سره تر هغه پورې صحیح هم نازک پارلیمنٹ کې هم نواز شند کې په بند کمرې اجلاس شوی، هغه کې یو قرارداد منظور شوی، هغه باندې هم عمل درآمد نه دی شوی، او دا موجوده کم اعلامیه چې جاری شوی ده، زه داسې نظر لرم چې دا بم په دې باندې بم ډېر کم عمل درآمد کیږي. او دغه وجه دا نه ده چې حکومت پیا عمل درآمد نه کول واڑی یا پی نشی کولی، خو تیار د حکومت سره نشته، ځکه چې په خارجه او په دفاعي امور باندې خورا فوس قبضه ده.
فردوس شکوان دا هم ویل چې نواز شریف له بداسې مخه د داسې قسمه بیانونو نه ډډه کول پکار دي، ځکه چې ملک ته ګڼ شمېر مسلې ورپېښې دي، بلکې هغه له د دې مسلو د حل لپاره د حکومت سره مرسته کول پکار ده. سیراز ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن نوې دلی ته تر رسیدو وروسته د هندستان د بارنیو چارو له وزیر اس ام کرشنا سره وکتل. نوموړي همدارنګه د هندستان د ملي امنیت ادارې د مشر شیف شنکر سره هم ولیدل، او په دوه اړخیزه معاملاتو یې ورسره خبرې وکړې. د اس ام کرشنا سره د لیدلو په ترڅ کې حامد کرزی د افغانستان او هندستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو په اړه او د کابل او د نوې دلی د اړیکو د ښه کولو په اړه خبرې کړې دي. د حامد کرزی د هند سفر به پاکستان باندې څه اغیز لري او کنه، په دې اړه د نجیب احمد رپورټ دی.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په داسې وخت کې له نوې ډیلی څخه لیدنه کوي چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې اغیزمنې شوې، او د امریکا متحده ایالاتونه هم په دې خبره زور راوړي چې د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې پاکستان باید له زړه نه همکاري وکړي، او په ځانګړي ډول د حقانی اورپکي ډلې خلاف د عملیات پیل کړي، ځکه چې دا ډله په افغانستان کې میش د نړیوالو ځواکونو خلاف په بریدونو کې لاس لري. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی یو ویان حامد علمی وای، هندوستان ته د افغان ولسمشر سفر لمخ کې نه ترتیب شوه، خو دوی به په افغانستان کې د سولې دراوستلو لپاره د هندوستان نه هم مرسته غواړي.
موږ غواړو چې هندوستان د توریزم په ځد کوم موازه چې موږ ورته وو په دې کې موږ سره مرسته وکړي، ترڅو په منطقه کې په افغانستان کې په دې زموږ په هیوادونو کې سوله راشي.
هندوستان په افغانستان کې په اقتصادي چارو کې په مرستو بوخت دی، او د 2001 کال نه نیولې تر اوسه د افغانستان سره د رویټرز خبری اژانس په وینا د 2 بلیون ډالرو د مرستو د ورکولو ژمنه کړې ده. هند د افغانستان نه په 2014 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال دا باور ترلاسه کول غواړي چې په افغانستان کې دا ډول حالات جوړ نشي لکه په 1990 لسیزه کې چې په افغانستان کې جوړ شول او هیواد د خنه جنگي ښکار شو. رویټرز اژانس لیکي چې هند ته په اوسنی سفر کې په افغان ولسمشر د هندي چارواکو سره یو داسې موافقه هم لاسلیک کوي چې تر مخه به هندوستان افغان پولیسو ته روزنه ورکوي. هند او پاکستان دوه سیال هیوادونه دي، او چې کله هم یو لوری په افغانستان کې نفوذ زیاتوي نو دا خبره بیا بل ته د تشویش وړوي، نو هندوستان ته د افغان ولسمشر اوسنۍ دوره به په پاکستان ساغیز وکړي. پخوانی پاکستانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه رستم شاه مومند وای هند او پاکستان باید په افغانستان کې خپل سیالي پر مخ وینسي، بلکې دواړه دی په یو ډول د افغانستان سره د سولې پر راوستلو کې مرسته وکړي.
ډیره خبره ده چې هندستان هم په افغانستان کې د امن په پروسه کې شامل شي او هندستان یو رول ولري. دا ډیره غلطه خبره ده چې یو ته نږدې کېدل د بل نه لرې کېدل دي او د بل نه داسې بالکل ممکنه ده کېدی شي چې افغانستان ہند سر ہم قریب ترین روابطی و پاکستان سر ہم پدے کی مات اس تضاد نخکاری.
خو افغان کارپو غفور لیوال بیا په دې نظر دی چې ولسمشر کرزی په حساس وخت کې له هندوستان څخه لیدنه کوي او افغانستان اوس هڅه کوي چې د نوو حالاتو په تناظر کې د سیمې د هیوادونو سره نوې اړیکې ونیسي.
افغانستان فکر کوي په دې وختو کې چې هر څومره رعایت د ګاونډیو وشي بیا هم د هغوی د لاسوهنې چارې نه بندېږي په افغانستان کې. نو کله چې په هر صورت دغه لاسوهنې وجود ولري نو افغانستان ولې ونشي کړای چې د نورو هیوادونو له ښو اړیکو څخه ګټه پورته کړي.
د هندوستان ټایمز خبریاله آرت سنگ وایي نوی ډیلی ته د حامد کرزي اوسنی سفر د ډیر اهمیت وړ دی، ځکه چې د افغانستان او هند اړیکې د هر وخت په پرتله ښې شوي. هند د افغانستان سره په هر ډګر کې مرسته کوي او پاکستان خپلې ټولې هڅې کړي چې کابل او نوې ډیلی د یو بل نه لرې وساتي، خو بریالی شوی نه دی. نو آیا هند په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خپل رول لوبولی شي؟ آرتی سنگ د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
کرزی د ربانی د وژل کېدو نه وروسته هند ته په سفر دی او هغه د طالبانو سره د خبرو او مذاکراتو نه تقریبا په شا شوی دی. نو زما په خیال د هندي چارواکو سره به هغه مهمې ستراتیژیکې خبرې وکړي او اخکاره خبره ده چې د دې هر څه په تناظر کې به د هند او پاکستان اړیکې هم اغیزمنې شي. کله چې کرزی د طالبانو سره د سولې خبره کوله هند په دې نارامه وو. اوس چې کرزی له دې دریځه په شا شوی هند په دې خوشاله دی. هندوستان د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې نیخ په نیغه برخه نشي اخیستی، خو هغه څه چې هند یې د باثبات افغانستان لپاره کولی شي هغه دا دی چې استخباراتي معلومات د افغانستان سره شریک کړي او افغانستان له اقتصادي پلوه حمایه کړي.
آرتی سنگ وایي نوي حالات ښکاره کوي چې افغانستان کې دا مهال د پاکستان په پرتله د هندوستان نفوذ زیات دی، خو بل پلو پاکستانی چارواکي هم تل هڅه کوي چې افغانستان کې حالات د ځان لپاره سازگار کړي.
اس ام کرشنا د ستراتیژیک تړون په اړه ویل د هندوستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي، امنیتی، اقتصادي او فرهنګي اړیکې غښتلې کوي. نوموړي همدارنګ په افغانستان کې د هندوستان لخوا د بیا رغونې د کارونو د جاري ساتلو هوډ ښکاره کړ. په دې موقع د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وویل د هند د بیا رغونې پروژې په لنډ او اوږده مهال کې د افغانستان د خلکو په ژوند مثبت تاثیر پرې باسي. نوموړي وویل افغانستان سره د هندوستان کومکونه د ډیر ارزښت وړ او ګټور دي. تاسو د نجیب امیر ته رپورت واوریدلو.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشه
په پاو کم یو لسو بجو،
حجره
په اته ویش منټه کم دوه بجو،
ستونزه او سرکار
په اوه منټه د پاسه دوه بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویش منټه کم دریو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم سلورو بجو،
د کرخې په غاړه
په اته ویش منټه کم پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. که څه هم امریکا او افغانستان د پاکستان نه د حقانی وسلوالې ډلې پر ضد د عملیاتو غوښتنه کوي، خو تر هغه کې بنیادی کردار ترسره کوونکې ډله القاعده په دې ټوله شخړه کې ډیره لږه یادولې شي. آیا القاعده د امریکا او نړۍ لپاره نور خطر نه دی او که څنګه؟ زموږ همکار منور شاه په دې هکله سیډونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د ترهګرۍ پر ضد جنگ په بنیادي توګه د القاعده خلاف شروع شوی دی او افغانستان کې طالبانو د دوی د ملاتړ له وجې خپل حکومت د لاسه ورکړ، ځکه چې په نیویارک کې د 11 سپتمبر د بریدونو وروسته د ترهګرۍ جرړې ختمولو لپاره نړیوال ځواکونو افغانستان کې د طالبانو او القاعده خلاف کمپاین شروع کړو. خو په موجوده وخت کې د امریکا او افغان حکومت سره د پاکستان د تعلقاتو کړکېچ قبایلي سیمه کې د حقانی وسلوالې ډلې پر ضد عملیات نه کوي لامل رامنسته شوه ده دا چې نور لسو اته نوینا رانیول شوه تر دې دمه پټول نړی کې د ترهګری زیاتره پیخو کې القاعده لاس لري دا وخت د القاعده نه زیات حقانی وسلواله ډله امریکا د خپل سفارتي او پوزي مهم مرکز ګرځولې د دې سوجوهات دي په دې پښتنه په اسلام آباد کې د العربیا نیوز ټلویزیون د بیورو مشر باقر اتیانی وای
I think because the immediate threat is coming from either the Taliban and
Zama pa nazar da waqt da America la para pa Afghanistan ki da al-Qaeda pa nisbat Taliban loya khatra da او په هغه کې بیا حقانی وسلواله ډله د غلطه تر ټولو ډیره فعال ده چې افغانستان کې میش نړیواز وګونه په نخښه کوي کینی القاعده بې لشک اوس هم د امریکا او نړۍ لپاره لوی خطر دی چې هر چیرته د امریکا خلاف د وسلوالو مرسته کوي خو زه بیا هم وایم چې خبره د فوري خطر ده نو ځکه امریکا د حقانی ډلې په ضد فشار زیات کړی دی
definitely from
بل خو د سیمه د چارو کارپو سمي يوسف زاي موجوده وخت کې د امریکایي ترجیحاتو په حق لوي چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وجنې ورسته د القاعده فعالیتونه ډیر متاثر شوې دي نو دا امکان شته چې امریکا حقانی ډله او افغان طالبان د خپل پوزي عملیاتو اولنې ترجیح ګرځولې وي نو موري وای
په دې وخت کې چې دا وخت القاعده انتهایی زیاته کمزوري شوې ده او د دوی د کمزوري ازو په خیال باندې تیر لسو کلونو کې تر ټولو ورستي حد ته رسیدلې ده ازو په خیال یو شمېر کسان دا فکر کوي چې امریکا ورسته لدی چې په دې پوښوا چې القاعده په سیمه کې خورا زیاته ځپل شوې ده نو دوی اوس پاکستان باندې د حقانی د مطالبه کې فشار زیات کړو ځکه چې په خوا د دوی خیالو کوم په پاکستان باندې فشار اچو چې تاسو د افغاني طالبانو پر خلاف هم عملیات وکړي د القاعده پر خلاف هم عملیات وکړي نو په هغه صورت کې به ناممکن نه وي
ځنې خلک دا فکر کوي چې کېدای شي په پاکستان او افغانستان کې د اسامه بن لادن په شمول د القاعده یو شمېر مشران د وجل کېدو له وجې دوی نورو هیوادونو ته منتقل شوي وي خو باقر اتیانی د دې خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي چې کسه هم د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د القاعده په نامه او یا دوی سره تړلې یو شمېر وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي خو مشرتابه یې اوس هم پاکستان او یا افغانستان کې ده نو موږ زیاتوي
as long as the main leadership which represented by Ayman Zawahiri who is the leader of al-Qaeda as long as he is in this region the leadership is still in this region you can say
ترڅو پورې چې د al-Qaeda د موجوده مشرتابه او په خاصه توګه د ایمن زواهری خبره ده نو هغه بلخوا نه لیدلې همدې سیمه کې دي البته دا خبره به سموي چې القاعده اوس په نړۍ کې نور هم خوره شوې ده او خپل فعالیتونه یې په نورو سیمو کې زیات کړی دي هغه لپاره په ځینې ځایونو کې دوی د القاعده په نوم کار کوي او ځینې ځایونو کې په نورو نومونو لکه په مراکش کې دوی د اسلامي غرب د القاعده په نامه کار کوي
now they are very much active in Morocco or they what they call it the al-Qaeda in the Islamic Maghreb
سیرون کی وای د افغانستان او امریکا سره د پاکستان تعلقات خرابېدل القاعده ته ګټه رسولې شي ځکه چې په قبایلی سیمو کې د امریکا لپاره د معلوماتو په لړ کې پاکستان اولنې وسیله ده همدغه خبرې ته سمی یوسف زای هم اشاره کوي
چې د امریکای افغانستان او پاکستان تعلقات خرابېږي دغه پر د ځکه چې د پاکستان او د امریکای چې یو بل سره استخباراتي مواد شریکوي هغه کې کمی راځي او د دې ته ټول لغت اثر دا کیږي چې په قبایلی سیمو کې د ډرون چې کومه متواتر یا پرله پسې بریدونه کېدل هغه کې کمی راځي نو په دې کې خوشحال نشته چې القاعده د دې صورتحال لغواړي چې ګټه واخلي او چې څومره د پاکستان او د امریکای د تعلقات خرابېږي هغه کې دوی یعنی چاول کې چې وبو خلک او مايان پکې ونیشه په دوی د پرهغه صورتحال دی
د سیمایزو چارو کارپوهان وای کسه هم د امریکا په نظر د حقانی وسلوالې ډلې پر ضد عملیات افغانستان کې د نړیوال ځواکونو د امنیت لپاره ضروری دي خو په کار دي چې په دې سیمه کې د القاعده موجودګي هم د پام نه ونه غورځوي
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نتیری شو
نو دې کې د خپکی روس خبره ده وسی واوره کنه
عجيبه خبره کوي سړیا وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
په خبر کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لن خبرونه د احمد شاه اعظمي نورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په نوې ډلې کې د هند خارجه چارو له وزیر او نور لوړپوړ چارواکو سره کتلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ستراتیژیک تړون خبرې اترې کړې دي. په کوټه ښار کې ناسرګند وسلوالو 13 شمسلکي هزارګان په ډزو ووژل. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په دې شرط به له وسلوالو ډلو سره خبرې اترې وکړي چې هغوی وسله پر مځکه کښېږدي او د حکومت واک ومني. په پاکستان کې د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد مظاهرې روانې دي. د بخښن نړیوالې ادارې ویلي د شام سفارتونه په منظم ډول حکومت مخالفه به هرمیش د شامیان ځوروي او د امریکا درو ساينس پوهانو د فزیکس په څانګه کې د 2018 کال نوبل انعام ګټلی دی.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. اوریدونکو اوس په د سیرت صحیح نو اورو چې د پاکستان په کورنی ورځپاڼو کې د اداریو مهم ټکي څه دي.
نن مقامی ورسپان خپل ادارې په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلي دي. ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لاهور کې صحافیانو سره خبرو کې ویلي دي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ لپاره زموږ د امریکې سره هیڅ یو پټ معاهده نه ده شوی او د امن لپاره د طالبانو په شمول ټولو سره مذاکرات ته تیار یو. موږ جنگ ایدل نه غواړو بلکې امن غواړو، خو د پاکستان مفاد راته د ټولو نه زیات عزیز دي. ادارې لیکي چې د وزیر اعظم د دې خبرو نه پرته د آل پارټیز کانفرنس وروسته د امریکې لخوا هغه شان الزامات را روان دي او مایک مولن دا هم ویلي دي چې د پاکستان په حواله کوم بیان ورکړی دی د هغې په یو توري اوس هم ولاړ دی. اداریا اخري کې لیکي چې د امریکې د دې رویې په رڼا کې پاکستان له داسې فیصلې کول پکار دي چې د ملک په مفادو کې وي او داسې هیڅ یو ګام پورته نه کړي چې له کبله ورته نورې مسلې رامغېته شي. دغه شان آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د افغان صدر لخوا په پاکستان لګولې شوی الزام چې د پروفیسر برهان الدین رباني قاتل پاکستانی دی او دا ټول پلان په کوټه کې تیار شوی دی. د پاکستان خارجه دفتر خود دې الزاماتو تردید کړی دی، خو ولې د دې باوجود د افغان صدر لخوا ورکړی کیدونکو بیان لوجې دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی کې اضافه شوی ده او کابل کې د پاکستان او ایس ای پر ضد مظاهره هم شوی دي. امریکا اوس په پاکستان د دا قسم حالاتو لوجې فشار اچول غواړي. ورسپانه په اخر کې لیکي چې افغانستان لخوا د دا قسم بیانونو او خصوصا هغه اولس یې کوم چې 15 کاله په پاکستان کې تیر کړل د پاکستان پر ضد دا قسم بیانونه به اوس پاکستانی ولس برداشت نه کړي او هغه خبره به داوي چې زر تر زره د ټول افغان کډوال د پاکستان نه لاړ شي. مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې ټول ملک کې د لوشډنګ خلاف مظاهره د خبرې ثبوت ته چې حکمرانان د دې مسلې حل کولو کې ناکام شوي دي او د حکومت د دې غفلت له وجې دا د ولس یو وار بیا په سړکونو راووتل او ټول ملک کې پر تشدد د پیخي روان دي. ادارې لیکي چې حکومت له دې خبرې ادراک پکار دی چې د ولس د احتجاجونو له وجې با سغټه مسله را پیدا شي کومه چې به ملک په دننۍ توګه غیر مستحکم کړي. نو باید چې حکومت خپل ټوله توجه دې اړخ ته ورکړي او د بجلی د بحران لپاره غوره ګامونه پورته کړي، ځکه چې ولس نور دانشي برداشت کولای نو پکار ده چې د ولس سره نور دا ډراما بند شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ډیلی ټلیګراف د افغانستان په اړه یو تجزیه خبره کړې چې لیکي د افغانستان ستونزې حل د پاکستان د لارې امکان لري. بلخوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په مقاله کې راغلي لکه څنګه چې د بوش انتظامیه د ګوانتنامو زندان له وجې د نړیوال فشار سره مخامخ شوې وه، کیدی شي هم دغه ډول اوباما انتظامیه د ډرون بریدونو سلسله نورو هیوادونو ته غځولو په نتیجه کې د نړیوال مخالفت ښکار شي. منور شاه د دغه دواړو مقالو مطبوعاتو ته کتنه کړې ده او مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
د ډیلی ټلیګراف په دې مقاله کې راغلی چې یوې خواته په افغانستان کې د حقانی وسلوالې ډلې مهم کمانډر حاجی ملي خان نیول چې د امریکا په نظر کې په دې ورستیو کې د ناتو په مرکز او امریکایي سفارتخانه بریدونو کې هم لاس درلود او په ځواکونو کې زیاتوالی او د امنیت ځمواري افغان ځواکونو ته سپارلو هم د نړیوالو ځواکونو حوصله جګې کړې نو بلې خوا دا هر څه د خراب سیاسي حالاتو له وجې بې ګټه وګرځي. ډیلی ټلیګراف وړاندې لیکي کسه هم په پاکستان افغانستان په کورونو مسلو کې د لاسوهنې تورونه د شک نه بهر دي خو پاکستان د سیمایزو ستونزو په حق له د امریکا او افغانستان نه جدا نظر لري. پاکستان دا فکر کوي چې د 2014 کال وروسته چې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه اوزي نو هند په افغانستان کې خپل اثر رسوخ زیاتول شي چې دا راځي د هیواد نه چاپیره کېدل شي نو ځکه پاکستان د افغان طالبانو سره مرسته کوي. د ورځپاڼې ټلیګراف په وینا د پاکستان او هند جوړجاړی د افغانستان د ولې لپاره کردار تر سره کولې شي خو د ورسپانې په وینا که څه هم پاکستان او هند تجارتی تعلقات ټینګولو باندې سلا شوې دي خو بیا هم د کشمیر مسله هواریدل د تل پشان مشکل ښکاری چې لوجه د غسیمه د نړۍ تر ټولو خطرناک برخه ګرځېدلې ده. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه د تیری جمعې په ورځ په یمن کې د القاعده د وګړي انوار الاولاکی چې په امریکا کې پیدا شوه د وجنې په حق لیکي نو موړې د امریکایي ډرون په برید کې د القاعده د دوه نورو کارکونکو او یو بل امریکایي وګړي ترڅنګ وجل شوه خو ښکاری داسې چې د اوباما انتظامی لخوا د ډرون بریدونو زیاتېدل به د نړیوال مخالفت سره مخ شي. د ورځپاڼې په وینا امریکا په دې نظر ده په داسې حال کې چې یا خو هغه هیواد چیرته چې ډرون بریدونه ترسره کیږي د هغه رضا هم ورسره وي او یا هغه هیواد امریکا ته د موجودې خطرې ختمول نه غواړي او یا یې د ختمولو توان نه لري. امریکا ته د خپل دفاع په لړ کې نړیوال قانون او ملګري ملتونه دغه هیوادونو کې د ډرون بریدونو اجازه ورکوي خو ورځپاڼه لیکي کې دې شي چې د امریکا دا قانون نور نړۍ مطمئن نه کړي ځکه چې تر دې دمه یو هیواد هم د افغانستان نه بهر د ترهګرو پر ضد د امریکایي کاروایانو ملګرتیا نه ده کړې بلکې یورپی اتحاد چې په بوش انتظامیه هم د دغه ډول عملیاتو په نتیجه کې ډېری نیوکې کړې وي خو نه یې د افغانستان نه بهر د ډرون بریدونو مخالفت کړې او نه یې مرسته. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د دې مقالې په اخر کې لیکي چې که څه هم اوباما انتظامیه ډرون بریدونه د هیواد او نړۍ د قوانینو مطابق بولي خو په دې لړ کې به ښه خبره دا وي چې یو نړیواله اتفاقي رائے جوړه کړې شي. د دې ترڅنګ امریکا له پکار دی چې نړۍ د ډرون برید لپاره د هغه سختو شرایطو نه هم خبر کړي چې په عامه توګه د برید وړاندې په پام کې نیولې شي.
تاسو د منور شانه د دوانو مقالو مهم ټکي واوریدل. رويټرز خبري ایجنسی په یو مقاله کې لیکي په داسې حال کې د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکې پیچلې شوې. چین به پاکستان سره اقتصادي همکاري ته دوام ورکړي خو په دفاعي همکاري کې به د تادینې کار نه اخلي. چین پر اړیکو کې له پاکستان نه د دایمي ملګري په لقب له احتیاط نه کار اخلي ځکه چې دوی هند خفه کول نه غواړي. د مقاله نور مهم ټکي د ګلای اسنورو.
رائټرز خبری ایجنسی لیکي پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې له بحران سره مخامخ دي نو پاکستان له خپل زوړ ملګری چین ته د متبادل هیواد په توګه نور ورنږدې کیږي خو پاکستان به مایوس شي که چېرې چین هم د امریکا په شان ملګری ثابت شي. خبری ایجنسی لیکي چین خپل پولو سره نږدې د امریکا موجودګي نه غواړي او د غربي هیوادونو سره په مستحکم اړیکو باور لري خو د امریکا لخوا د پاکستان مرستونه لاس په سر کېدو سره چین دا لوی خطر محسوسوي. چین د هند سره هم اړیکې نه خرابول غواړي نو په دې حالاتو کې د توازن لپاره چین به پاکستان سره اقتصادي همکاري ته دوام ورکړي خو په دفاعي همکاري کې به د تادی نه کار نه اخلي. رائټرز خبری ایجنسی د پاکستان او د چین پر حالاتو کارپو انډریو سمال د خولي په مقاله کې لیکي چې چین د پاکستان او د امریکا پر اړیکو نظر دی ځکه ډیر په احتیاط سره هر څه کوي. چین له ډیر احتیاط نه کار اخلي چې د اړیکو پر نتیجو ځان په صحیح توګه پوه کړي او نه غواړي چې خلا پوره کړي او یا د اختلافاتو څخه ګټه پورته کړي. رائټرز خبری ایجنسی د پاکستان او د امریکا ترمنځ د پیچلو اړیکو په شا اسباب او د دواړو هیوادونو د مشرانو لخوا د غبرګونونو په اړه تفصیل لیکلی دی. په دې حالاتو کې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی چین خپل ریښتینی ملګری بللی وو او ولسمشر آصف علي زرداری تیره اونۍ د چین ستاینه کړې وه چې د حالاتو د سمولو لپاره ډېره مرسته کړې وه. خبری ایجنسی د چین لخوا غبرګون په اړه هم په مقاله کې لیکلی دی. د مې په میاشت کې د امریکا لخوا یو وړخیزه کاروای کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې ووژل شو نو د چین وزیر اعظم وین جیباو د پاکستان وزیر اعظم ته ډاډګرنه ورکړې وه او ویلي وو چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ډېره قرباني ورکړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان تیره ونی ویلي وو چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ډېر مهم هیواد دی او چین هیله لري چې په دې جنگ کې شامل نور هیوادونه به د یو بل ملی حاکمیت او ځمکني بشپړتیا احترام وکړي. رائټرز خبري ایجنسی د چین یو سیډونکو جو ګینچینګ د خولې په مقاله کې لیکي چې د هر وخت ملګری دا مطلب نه دی چې د پاکستان هر یو خبره به اومني. که چین وي که امریکا وي یا نور هیوادونه دا توان نه لري بلکې پاکستان به په خپل ځان انحصار کوي. خبري ایجنسی په مقاله کې د رند ادارې سیاسي شنونکو سکاټ هیرالډ د خولې لیکي چې د چین د پاکستان سره څومره اړیکې پکار دي هغه موجود دي. چین په اقتصادي او سفارتي توګه سغواړي هغه ترلاسه کړي دي. سیډونکو وایي چین د پاکستان او د امریکا ترمنځ اختلافاتو نه ډیره لږه ګټه پورته کړې ده. رټس خبري ایجنسی د شنونکو د خولې په مقاله کې زیاتوي چې چین پر اړیکو د دایمي ملګري په لقب له ډیر احتیاط نه کار اخلي ځکه چې دوی هند خفه کول نه غواړي او ورسره اقتصادي همکاري ښه کول غواړي. د چین د سرکاري شمیرو تر مخه د چین او د هند ترمنځ د 15.2 ارب ډالرو کلنی تجارت شوی دی بلخوا پاکستان سره کلنی 8.5 ارب ډالرو تجارت شوی دی. رائټرز خبرې ایجنسی لیکي چین پاکستان سره په اقتصادي او په امنیتي برخه کې ډېرې مرستې کړې دي. په پنجاب صوبه کې د جوهري توانایي ریکټرې لګولې دي. چین په بلوچستان کې د گوادر بندرګاه په جوړولو کې لاس لري. خبري ایجنسی په مقاله کې د پیو اداري یو سروې حواله ورکړې ده او لیکي چې په پاکستان کې 85% خلک د چین په حق کې او 3% مخالف دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی چې په ملک کې به د بجلی لوډ شیډنګ مسله راتلونکي دوه ورځو کې حل کړل شي. بلخوا د لوډ شیډنګ پر ضد په سیاسي او اولسي کچ احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. په دې اړه د انیس اجمل نه دا رپورټ اورو.
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی چې د بجلی لوډ شیډنګ مسله به ډېر ژر حل کړی شي او دا حل به په مستقله توګه وي. تېر ورځ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د توانایي په هکله یو غونډه وشوه چې پکې وزیر اعظم د خزانې وزیر ته هدایت جاری کړو چې ترمل پاور پلانټس ته ایندنی یا خشاک ورکولو لپاره PSO ته د خپل بقایا جات ورکړي شي. وزیر اعظم په دې غونډه کې د بجلی کمپنو ته په فوري توګه 11 ارب روپۍ جاری کولو حکم هم ورکړی دی. د وزیر اعظم د دې فیصلې پاڑا چکل مشال لیڈیو دواب دا ڈائریکٹر جنرل اجاز رفیق قریشی سره تماس وکړو نو هغه ویل چې د وزیر اعظم فیصله پاڑا با واب دا افسران اول پخپلو کې غونډه کوي او د هغه وروسته با مطبوعاتو سره معلومات شریکول شي. د مطبوعاتو رپورټونو تر مخه دا وخت په ملک کې د بجلی شارټ فال 0.5 میگاواټ ته رسیدلې ده چې لوجی د خلکو یو شمیر ستونزې سره مخ ته. خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي محمد عثمان د لوډ شیډنګ پاڑا سره داسې وایي
کبایل د بجلی په بدل کې ډیر څه لاس اور کړی دي. مونږه حق ته مونږ ته بجلی صحیح نه چې په ټول پاکستان کې لوډ شیډنګ دی. خو پلوارګي کې پلنډي کوتل تحصیل کې لوډ شیډنګ سچ بجلی سره شته نه څلرش غنټې بجلی نه.
دغه سي حاجی ګل فراز د بجلی لوډ شیډنګ پاړه خپل ستونزې سدا سي بیانوي.
بجلی بالکل پروس کې 13 غنټې نه وي او دونه تکلیفې چې د روټه په ولو مو ماشومان تم تکلیفې خپل حکومت ډېر زیات غلطي شروع کړې او په 24 غنټو کې 23 غنټې لوډ شیډنګ کوي.
د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد 13 ورځ په قومي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو لخوا هم سخت احتجاج شوی دی. حکومت مخالف ګوند مسلم لیگ نون نن د ایوان صدر مخه تا او د راتلونکي شروع پر وضعیت د وزیر اعظم هاوس مخه تا احتجاج فیصله کړی دا. د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف بهاولپور کې مطبوعاتو سره د خبرو اترو پر مهال وویل چې د لوډ شیډنګ له وجې د ملک معیشت ته زیان رسیدلی دی.
ډیر خبر شوی وې ک مرکزی حکومت په هغه ایجنډي عمل کړی وې کوم چې موږ په ګډه جوړ کړی و. دا وخت په ملک کې چې د بجلی کوم لوډ شیډنګ روان دی د هغه له وجې د اسپیټالونو کار هم خراب شوی دی او د ملک معیشت ته هم زیان رسیدلی دی. موږ دا مسله په قومي اسمبلی کې اوچته کړې ده او احتجاج مو هم کړی دی.
د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد د ملک په مختلفو ښارونو کې د ولس لخوا مظاهرې روانې دي. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په ملک کې د لوډ شیډنګ په اړه د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې یو غونډه ترسره شوه چې پکې د پیښور د بجلی کمی ادارې پیسکو چارواکو هم ګډون کړیو. په غونډه کې ګډونوال د پیسکو چیف انجینیر لطیف خان سره د مشال ریډیو همکار غلام غوسته مرکه کړې ده. نوموړي د بجلی د لوډ شیډنګ د وجوهاتو په اړه وایي.
لوڈ شیڈنگ دا دے چیز منگا پا ساؤتھ کے پا سندھ سائڈ کے دس پاور ہاؤسز دی چاگا پا فرنس آئل اور پا سوئی سادرن گیس چلے گی. بدقسمت ہے نا پستوا جمان دے آگا سپلائی اگر پاور ہاؤسز تو نہ ملاوے گی. آگا جنریشن چ کم منگا ہوتا ترمل ویو دا تیلو اور دا گیس نے بجلی جوڑی گی ابند شوا ٹکشو زمنگ صرف انحصار زیادہ تر پتربیلا منگلا پاور سک ماندے شو ٹکشو کا نا دلتا پا سندھ کی ابرا گلی دی سیلاب دے سندھ گورنمنٹ ہوئی چې بھائی ماته وبم را پرېدا تربیلا چې دینو کم مشیانو تک سونه مقدار کی وبپا کار وې اغه عمر نکیږي تربیلم جنریشن کم شو بدقسمتی دی وقت کی دار ہے جی تیلم کم یہ راغ بجلی وہ بجلی کم جوڑی گی اور دا گیس بجلی کم جوڑی گی خو پرون دس چلشو دے جمنگا حکومت سے نہ سب پیسے پاکستان اسٹیٹ آئل تورکڑی دی نو ان شاء اللہ دا لوڈ شیڈنگ
جنریشن دا زیادہ ول پا والا بندش منصوبے روانی دی خیبر پختونخوا دا پیسکو لائن
جی پیسکو لائن پر جنریشن پر لحاظ سرا خو جمنگا ڈیر اسکیمون دل تشتے پا لائن کے خو لگا جی سنگ ماتا سو تو ارض کو جو فورن ایشین ڈیولپمنٹ بینک یو لون دے آگے کے منگا بھائی ان شاء اللہ خپل ٹرانسمیشن لائن گریڈ اسٹیشن کیپیسٹی پاگے سے واقعو او پاگے خپ زور و شور سے رکار روان دے او دا توقع لرم چې راتلونکي پینزو کالو کے با منگ سرا دونا نیٹ ورک انفراسٹرکچر وی چې سونا دا خلکو د بجلی ڈیمانڈ ہی اغب اغم ٹرانسمیٹ کو
مشال ریڈیو د حقایقو رابر سرون کې
د سوګه خبر پښتونخوا اسمبلی ته د صوبې سینیئر وزیر بشیر بلور په یو وینا کې ویلي چې دوی یوازې د هغه وسلوالو ډلو سره خبرو ته تیار دي چې وسله غورځوي او د حکومت ریټومني. صوبایي اسمبلی ته په خپله وینا کې سینیئر وزیر دا هم وویل دوی غواړي د خبرو له لارې مسلې هوارې کړي او په دې لړ کې یې ټولو سیاسي ګوندونو ته د مرستو وینا هم کړې ده. د پېښور نه غلام غوث اورو.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور ویلی دي چې کچري وسلوال ګوندونه وسله کېږدي او د حکومت واک اومني نو یوازې په دې شرط حکومت د هغې سره مذاکرات کولی شي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د هنګو د سیمې د صوبایي اسمبلی ممبر عتیق الرحمن اسمبلی ته خپله وینا کې وویل چې په اسلام آباد کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډې نه پس اوس وخت را رسیدلی دی چې حکومت د وسلوال ګوندونو سره مذاکرات وکړي او په دې هیواد کې امن پذیر کړي.
چې صوبې والا आवाज کړي او چې مونږه جهاد کوو حکومت نه کوو. نن ورته یو موقع خلای پاک پر کړی دی چې هغه لفظ د سایډ ته کی او وی وی چې مونږه مذاکرات کوو جهاد مونږ نه ملک په وسی مفاد کې د خپل خلکو خلاف پرې خورو. په کار ده چې دې دې دا وایي چې مونږه کوم آی ڈی پیز راغلی دي هغه مونږه واپس پلو ځایانو ته رسو با عزت طریقې سره. دوی دې وایي چې مونږه خپل فوج چې کوم په مورچو کې جنګیږي مونږ یې واپس راوړو مونږ یې خپلو خلکو خلاف نه استعمالو. جناب اسپیکر صاحب کا دام و کام مونږ لاس نه ہوتا بیا مونږه امریکا نه پریدي. امریکا روزانه مونږه پریشر رائز کوي او بار بار باندې تومتونه لګی.
د ایم پی ای عتیق الرحمن د دې وړاندیز په لړ کې د صوبې سینیئر وزیر بشیر احمد بیلور وویل چې دوی د دینه وړاندې د وسلوال ګوندونو سره په ملکن ډیویژن کې د مذاکراتو هڅه کړې وه ولی وسلوالو هغه وخت د مذاکراتو نه پس د شوی پیښلو نه په شا شوی وو.
موږ کومه چرانه پہلا زرالم لاړم جو د ازنګ انوایرنمنٹ منسٹر چودری تا لاړ واجد علی خان التا دا مسلم خان دا محمود خان دو ټول دا پوسټ خلک شو بغیر د فضلان دا کول موږ ته جسر غواړي زامدر غواړي ورکو شریعت غواړي ورکو ټولګي ناس په سره خبرو تور باندې مو مسل هغه کړل اگریمنٹ اف سائنس موږ سره خبرې درې وکړلې وینم نن یا صوفی محمد صاحب سره مو خبرې وکړلې تاسو بیا ولیدل چې هغه ګراسي ګرون کې سو الله پاکستان نه نه پاکستان حکومت منم نه د دې آئین منم نه سپریم کورٹ منم.
بشیر احمد بلور اسمبلی ته خپل وینا کې زیاته کړه چې دوی د وړاندې نه په عدم تشدد یقین لري او د جنگونو مخالف دي او پاکستان چې تر دې دمه کوم جنگونه کړي هم دي نو په هغه جنگونو کې پاکستان څه خاص ګټه نه ده ترلاسه کړې.
بالکل موږ دا برتون نه وو پنجابي فلمونو په شان چې موږ بتاو کوم جنگ نه شو کولای فکر سره دا بل کې جنگونو تباه موږ یو وخت دعوه چې لاړ کلې ته سبا جنډا لګایي فکر سره داغه حالات سبا سے کې موږ جنگو کو تن 71 کې موږ جنگو کو نیمه زیات پاکستان تباه کو لاړو موږ بیا دا ځاولت چې دا جنگ د دیش کال مخې شروع کړ هغه جنگ حالات تاسو لیدل او بیا دا پرلو مشرف خو ځا جنگ یو کو دا کارګل باندې جوړاو بیا موږ نه ته یو جنا ما دا فوجا سي نو واپس نه واپس کړ نو موږ جنگ نه واړو سیاسي خلک نن دا همیشه مارشل آرټ مشرګان چې دا هغه جنگ کړی دي.
د صوبې سینیئر وزیر بشیر احمد بیلور زیاته کړه چې کله پرویز مشرف په دې روان جنگ کې د امریکای ملاتړ وکړو نو هغه وخت دا جنگ د پاکستان خپل جګړه نه و ولی کله چې په دې جنگ کې د هغوی بچي اوجل شو نو اوس دا جنگ د پاکستان خپل جګړه ده. د یادونه ورده چې په پاکستانی مطبوعاتو کې هم د طالبانو د یو ویان مولانا فقیر محمد لاړخه د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو د وړاندیز راپورونه راغلي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو اورئ. په خوا په جلال آباد کې دوه سینماګانې وې چې شپه ورځ کې به یې سلور شوګانې چلولې، خو د تیرو کورنیو جنګونو له امله دواړه له منځه تللې دي. خو اوس هم په جلال آباد کې څو وړې فلمي کمپنۍ شته چې ټلي فلمونه جوړوي او بیا دا ټلویزیونونه له لارې چلوي او یا هم خلک یې په سیډیګانو کې ګوري. په جلال آباد کې د افغان فلم مسؤول او فلمي لوبغاړي محمد شاه مجرو سره د مشال ریډیو خبریال پاس محمد عابد یوه مرکه کړې ده او په سر کې ترې غوښتي چې د ننګرهار په فلمي سنت رڼا واچوي.
په ننګرهار کې تقریبا شپږ شخصي فلم جوړونې دلته ټولنې فعالیت کوي چې په دې ټولنو کې تقریبا درې ټولنې چې دوی تولیدات نه لري خو درې ټولنې تولیدات لري. په دې درې ټولنو کې ډېر ښه فلمونه تولید شوي دي او ټولنې ته وړاندې شوي دي او ځینې هنري فلمونه دي.
دغه شپږ ټولنې چې دلته په ننګرهار کې کار کوي دا د افغان فلم سره رجستر شوي ټولنې دي؟
بله، او دغه شپږ ټولنې دي چې د اطلاعات او فرهنګ له محترم وزارت نه رسمي جوازونه ترلاسه کړي دي.
دوی چې فلمونه جوړوي کوالټي څنګه ده او څومره د سینما یا د فلم د لیدونکو تنده خړوبولی شي؟
د کوالټي او ریزلټ خبره خدا ده چې ځینې تخنیکی مشکلات موږ لرو، خو بیا هم تر دې حده پورې دوی کوشش کوي چې ښه فلمونه جوړ کړي چې ښه کوالټي ولري، ښه ریزلټ ولري. ډېر داسې فلمونه شته چې هغه د ځینو ټلویزیونونو له لارې نشریږي، ډېر ښه پیغامونه لري. چون نن سبا دغه وخت او شرایط داسې راغلی ده چې دغه بهرني کلتور په موږ ډېر تجاوز کړی دی. ځینې بهرني فلمونه دلته راځي او زموږ دغه فلمونه چې جوړېږي د هغې سره مطابقت نه لري، چون هغوی کې ډېر اغراقي سندرې ډېرې داسې سانۍ چې هغه مثلا زموږ د کلتور سره مطابقت نه کوي. ځینې ځوانان دي چې هغه فلمونه خوښوي، مګر موږ کوشش کوو چې خپل دغه خلک دې ته ووسو تر څو افغاني فلمونه وګوري. داسې فلم سازان موږ دلته لرو چې هغوی تل دا کوشش کړی دی چې خپل کلتور او فرهنګ دپاره خدمت وکړي او هغه بهرنی کلتور چې په موږ باندې تجاوز کړی د هغې مخنیوی وکړي. ځینې دوستان چې مثلا دغسې فلمونه جوړوي، موږ روابط ساتلی، بار بار هم هغې سره موږ ناسته کړې ده تر څو هغه دغه افغاني کلتور ته مخه وکړي او دغسې فلمونه جوړ کړي چې هغه ټولنې د ښېګڼې د وسی.
دلته چې دوی سانه بندی وکي، کوم استودیو په جلال آباد کې شته دی چې دوی په کې خپل کارونه مخته بوزي؟
نن سبا د تخنیک ډیر پرمختګ کړی دی. مثلا مخ کې سینما چې لوی سینما او ځینې لوی لوی فلمونه جوړي، د سینمایي فلمونه اوس خو ټول ټلي فلمونه جوړيږي. هغه ویډیو فلمونه دي چې دلته جوړيږي او په یو کمپیوټر باندې ایډیټ کیږي. نو مخ کې دغه مشکل چې موږ په ګاونډي هیواد پاکستان کې د ایډیټ کوو، خو اوس د خدای فضل دی موږ دلته په خپل ښه ایډیټوران لرو او زموږ اکثریت فلمونه هم دلته ایډیټ کیږي.
تاسو د شپږو کمپنیو یادونه وکړلې، په دغه کمپنیو کې داسې ډایرکټران او پروډوسران او همداسې اداکاران چې د فلم پاکلې مطالعه کړې وي شته دي؟
بله، فضل د خدای دی موږ ډېر خلک لرو. داسې د افغانستان په سطحه کې زه ووایم داسې سینماګران نشته چې هغوی مسلکي زده کړې کړي یا پوهنتونونه یې ویلي، ځکه چې د ښکلي هنرونو پوهنځی هم ډېر په نږدې وختونو کې په افغانستان کې فعال شو، بیا جنګونه شو. خو ځینې ورکشاپونه، مسلکي کورسونه یې لوستي دي، فني زده کړې کړي دي، هغوی کولی شي چې اوس یو فلم جوړ کړي. او دلته انشاءالله په ننګرهار کې موږ ډېر ښه استعدادونه لرو. تاسف خبره دا ده چې پوره همکاري نه د سوداګرو لخوا نه کېږي او نه د دولت لخوا نه.
نو که د ننګرهار د فلم تیر لس کلن دور ته لاړ شو چې نسبي آرامي رامنځته شوې ده، ننګرهار به څومره پروډکشن کړی وي؟ یعنی څو فلمونه به جوړ کړي وي؟ ټلي فلمونه
تقریبا په ننګرهار کې تر شپږ نوي ټلي فلمونه جوړ شوي
او دا چلیدلی هم دي؟
اکثریت یې چلیدلی، خو چون موږ دلته سینما نه لرو، خو اختر په ورځو کې دلته مثلا میلې کېږي، په غیزې کې دوی خیمې لګوي او هلته دغه خپل فلمونه نندارې ته وړاندې کوي او د ده په زمن کې بیا بازار کې ریلیز کېږي او بیا خلک د بازار نه په بیا اخلي او کورو کې ګوري.
کله داسې شوي دي چې په نړیواله کچه سیالۍ کې د ننګرهار فلمونه هم شامل شي؟
بله، هو تقریبا درې څلور میاشتې مخکې په کابل کې یو فیسټیوال و د افغانستان د اطلاعات انسټیټیوټ د خوند دفتر لخوانه چې پاغي کې ما خپل یو فلم د لاس نخې پونم جوړ کړی و هغه په فستیوال کې جایزه هم واغسته د پسند کې زمونږ یو مخکینه فلم د بدمرغه پونم چې هغه په فستیوال کې اوس د حقوق بشر په فستیوال کې چې په کابل کې دی هغه د لاس نخې دواړه په کابل کې په دغه نړیوال فستیوال کې شامل دي د پسند کې په هندستان په بنگلور ښار کې چې کوم فستیوال دی پاغي کې هم د فلمونه شامل دي ان شاء الله اندارې ته وړاندې کیږي
څه پیغام لري ځوانو اداکارانو ته چې هغوی باید د کوم حکمت عملی نه کار واخلي چې په راتلونکي کې ښه اداکاري وکړي
زما تقاضا د ځوانانو نه دا ده بالخصوص د سینما د فن کارکوونکو نه چې هغوی باید ډېر کوشش وکړي چې د خپل کلتور فرهنګ او د ټولنې ته خدمت وکړي دغه لس کاله چې موږ مثلا په دې وتوانېدو چې تر دې حده فلمونه جوړو باقي موږ کولای شو چې د دېنه ښه فلمونه جوړو خو فقط زما هیله دا ده چې دوی باید خپل کلتور فرهنګ اسلامي ارزښتونو ته چې په دې ټولنه کې کوم ستونزې دي دا موږ کولای شو د سینما د لارې نه حل کړو او خلکو ته د سولې پیغامونه ورکو د تعلیم پیغامونه ورکو او نور هغه شین چې مثلا د ټولنې د خګینې لپاره مناسب هغه باید موږ خپل فلمونو کې ځای پزای کوو هغه لیدونکو ته وړاندې
کورو دان ډیر مننه
د مشال ریډیو اوریدونکو زیره درکو چې تاسو اوس موږ ته اس ام اس هم کولای شئ کله مشال کوم خبرونه پاړه سره نظر لری کوم خاص پیغام لري او غواړي چې مونږ درته د مشال په سپو کې خبر کو نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ام اس پریک دی 03325333351 رښتیا هیر مونږ نشي چې د میسج په سر کې د مشال لیډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ
اوریدونکو اوس وخت شوه د تاسو د اس ام اس پیغامونه مونږ ته د مسعود خان د هنګونه د میسج را لېږلې دي چې د مشال ریډیو کارکونکو ته یو جهان سلامونه او قاضی طلب کې اعظم باندې سپیشل سلامونه وای بیا د نور سید خان لوی شلمان مشال ریډیو ته سلامونه وای او نجیب امیر نه پوښتنه کوي چې زما یو اس ام اس مهم نشر نکړو بیا په هنګو کې هم مسعود ته سلامونه وای چې د دې نوران دي د میسج را لېږلو نجیب عامر ته یو بل اوریدونکو زمونږه سلامونه وای محمد عاطف او زکریا شمونی خټک د پښتونخوا نه او لیکي چې د مشال ریډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او د نازیه اقبال په غو کې د سندرې فرمایش کړې دي بیا مونږ ته د کوټې د خان سید فضل ربی دا میسج را لېږلې دي چې د مشال ریډیو د نه بجو نه بیا تر 2 بجو پورې صفاوي خو بیا دینه صفا نه اوریدل کیږي مونږ ته احمد شینواری د لنډی کوتل نه دا میسج را لېږلې دی د پیسکو د هغه افسر دا خبره چې 15 کاله کې به بجلی ټیک شي پر دې کې څومره حقیقت دی که دا خبره رښتیا وي چې مونږ ورته انتظار وکړو دا خو ډیره لنډه وعده ده دا غشان راته پښتون جار د بنو نداره لېږلې دی میسج لیکي بل د بجلی د بلونو په اړه وایي چې بل هو مونږه ډایرکټ جمع کوو او بل پولیټیکل ایجنټ یې رانه د شناختی کارت ډومیسایل پاسپورټ او داسې نور کلیرنس فیس په شکل کې ټولوي نو دا چې دوی بلونه نه ورکوي دا چې قبایل بل نه جمع کوي دا دروغ دي دغه شانتي انیلا د خیبر ایجنسی لنډی کوتل نه دا میسج را لېږلې دی ډیره خوشاله ده چې مشال ریډیو د قبایلي سیمو یا د فاټا د ستونزو په اړه بحثونه کوي او وایي چې په دې سیمه کې په فاټا کې د بجلی ډیره معمولی ډیره عمومي ستونزه ده او دا چې په لنډی کوتل کې د اوو ورځو راهیسې بجلی نشته اوریدونکو مونږ ته کلم جان خټک د ګورګورې خکرک نه دا میسج را لېږلې دی چې صدر او وزیر اعظم صاحب سره د دورو لپاره پیسې شته خو د عوام د ریلیف لپاره پیسې نشته داسې ویلې ده اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ د خبرونې اخیری شیبې را رسیدلې دي یو وار به بیا لنډ خبرونه د احمد شاه اعظمي نه اورئ
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په نوی ډیلی کې د هند خارجه چارو له وزیر او نور لوړپوړو چارواکو سره کتلی او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ستراتیژیک تړون خبرې اترې کړې دي په کوټ ښار کې ناڅرګند وسوالو څخه باندې دیارلس شیا مسلکي هزارګان په ډزو وژل او اته نور یې ژوبل کړل د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په دې شرط به له وسوالو ډلو سره خبرې اترې وکړي چې هغوی وسله پر مځکه کشیر دي او د حکومت واک ومني په پاکستان کې د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد مظاهره روان دي. د بخښنې نړیوالې ادارې ویلي د شام سفارتخانه په منظم ډول حکومت مخالفه بهر میشت شامیان ځوروي، او د امریکا درو ساينس پوهانو د فزیکس په څانګه کې د 2018 کال نوبل انعام ګټلی دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت ختميږي. مونږ هیله کوو چې د خبرونه به تاسو خوښي شوي وي. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې د خبرونه په تیارولو کې برخه لري. زملي حمیرزاده د خپل ټولو همکارانو په ګډون د تاسو نه اجازه غواړم. تر بل خبرونه پورې ما په لوی الله سپارم. تاسو کولی شئ د ماخام د شپږو بجو نه هم په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه واورئ. د الله پامان.